The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو او د ټی وی یو ساته خبری خپرونه ده. نن د جمع ورځ او د کال 2015 جولای د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمې او واشنگټن کې د غرمې یو بجه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن
او زه ارباب محمود
هرکلی وایو. وړاندې کوو مختصر د خبرونو تفصیل.
لومبه خبر به مونږ سره د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو د نوي مشرتابه په اړه ګډوډ خبرونه راغلي دي. ځینې وایي مولا اختر منصور نوي مشر ټاکل شوی، خو ځینې بیا دغه خبر ردوي. یو بل خبر چې د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ډن فیلمن د افغانستان د خپل آخري سفر په وخت په طالبانو غږ کړی، د حکومت سره دی صلح وکي. او دریم خبر چې مهم دی هغه د پاکستان قبایلي سیمې سولي وزیرستان نه د قومي اسمبلی خړه جمال الدین وای د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو شپږ زره کورنو ته د بیا واپسې او د کورونو جوړولو لپاره حکومتي امداد نه دی ورکړل شوی. دا او نور مهم خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره شامل دي. ډیوا ریډیو سره اوسئ.
افغان طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق په رسمي توګه نن کړی دی، او دغه سي د ډلې بل مشر ملا اختر منصور یې ټاکلی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه کې دغه اعلان خبر په ایمیل لیکلی. نوی مشر ملا اختر منصور د ملا عمر مرستیال و د طالبانو د سیاسي او پوځي چارو شرپاتې شوی دی. په اعلان کې ویل شوی دی چې مولوی سراج الدین حقانی او مولوی سبت الله اخونزاده د ملا منصور مرستیالان ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د ډیر وخت راهسې د طالبانو پلوي تندره و حقانی ډلې مشري کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې زیاتره مرکزونه لري، او په دغه ډله افغانستان کې په اتحادي ځواکونو او افغان حکومت پر ضد د ګڼ شمېر خونړو حملو تورونه هم دي. د طالبانو سرچینې وایي چې مولوی سبت الله اخونزاده د کال 2001 وړاندې د طالبانو په حکومت کې د عدالتي نظام مشر و. بلخوا د طالبانو لخوا د دې خبرې هم پخلی شوی دی چې د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی څه موده وړاندې په حق رسېدلی. یاد دې وي چې د تېرې څه مودې راهسې د نوموړي د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو طالبانو د دغې خبرونو پخلی نه کاوه.
اوس د پاکستان د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته ویلي چې په دې خبره غور روان دی چې بلوچستان او قبایلي سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارو مداخلت معامله ملګرو ملتونو ته یوسي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دا وخت سعودي عربستان کې د 200,000 نه زیات پاکستاني وګړي مزدوري له ورخلي دي، او په دې کې د 2000 نه زیات د سعودي عربستان په مختلف جیلونو کې دي. د ځینو قیدیانو سره د پاکستان حکومت په رابطه کې دي. د پارلمان غړي وایي سعودي عرب کې د پاکستانی وګړو سره ناروا سلوک کیږي، او پاکستان حکومت په دې غلي دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن ویلي دي چې طالبان د خبرو میز ته د افغانستان حکومت سره راشي. په کابل کې د خبریالانو سره خبرو کې هاغلی فیلډمن ویلي
This is a clear moment of opportunity, and we strongly encourage the Taliban to use this time of opportunity to make a
دا یو مقدمه او موږ په سختۍ سره طالبانو ته حوصله ورکو چې د دې موقع نه فائدہ واخلي او د افغان حکومت سره حقيقي روغه جوړه وکي او په افغانستان کې امن ژوند وکړي. دا د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن کابل ته اخیری سفر دی. د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړی او یو شخصي ادارې کې د کار کولو لپاره یې ویلي دي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری منځنی ختیځ کې د امنیت په چارو د خبرو اترو لپاره مصر او قطر ته سفر کوي. هاغلی کیری به مصر کې د امریکا او مصر ترمنځ د ستراتیژیک تعلقاتو په حق له غونډه کې د مصری چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړي به د قطر سرحد دوحه ته هم ورځي، چرته چې به د سنی واکدار عرب هیوادونو د خارجه وزیرانو سره ویني او د ایران سره شوې د جوهري لوزنامې په حق له پیدا شوې د دوی اندېښنې لری کولو ته پام کوي.
د شمالي نایجیریا میډاګوري خار نه راپورونه وایي چې نن په یو مارکیټ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه پنځوس لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي دي. یعنی شاهدان وایي چې په حمله کې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. که څه هم تر اوسه د حملې ذمواري چا په سر نه ده اخیستې، خو عموما د دغسې پیښو ذمواري په بوکو حرام ورچول کیږي.
د اسرائیل پولیس وایي د دوی شک دی چې غربي غاړه کې په کور کې لګېدلې اور یهودی تندرو لګولې دي. په دې پیښه کې یو ماشوم مړ او نور یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. اسرائیل د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي. فلسطین د پیښې ذمواري په اسرائیل اچوي او د اسرائیل وزیر اعظم دا د طرح کړې پیښه بللې ده او په سختو ټکو کې د دې غندنه کړې ده.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د لوبو په خبرونو کې راځو. د کرکټ خبر تا او د کرکټ خبر دا دی چې د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ د شل ورونو دویمه مقابله به سبا ته په سریلانکا کې کیږي. د دغه مقابلو په لومړۍ مرحله کې یا لومړۍ مقابله کې د پاکستان کرکټ ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړې وه. د ایش سیریز په دریم ټیسټ مقابله کې د برتانیې ټیم په اتو وکټو سره د آسترالیا پر ضد کامیابی ترلاسه کړې ده. په برمنګم میدان باندې د آسترالیا ټیم په خپل لومړي اننګز کې یو شل او شپږ دېرش رنزونه وکړل چې په کې کریس راجرز تر ټولو زیات دوه پنځوس رنزونه وکړل او د دغې وروستو یو لوبغاړي هم د شلو څخه زیات سکور ونه کړی شو. او د برتانیې لخوا جیمس اینډرسن شپږ وکټې او براډ او فین دوه دوه لوبغاړي اوټ کړل. د دغې په ځواب د برتانیې ټیم په خپل لومړي اننګز کې دوه سوه یو اتیا رنزونه وکړل چې پکې دریو لوبغاړو این بیل، جوی روټ او موین علي خپلې پیپټیانې وکړې. او د آسټرېلیا لخوا تر ټولو زیاتې وکټې هیزل ووډ درې واخیستې او د سره سم لیان هم درې وکټې واخیستې. دغسې د آسټرېلیا ټیم په خپل دویم اننګز کې هم په غټ سکور کولو کې ناکامه شول او صرف دوه سوه پنځه شپېته رنزونه یې وکړل چې په دغه کې تر ټولو زیات رنزونه وارنر واویا او د دغې سره سم نیویل یو کم شپېته او ورسره سټارک هم دوه کم شپېته رنزونه وکړل. د برتانیې لخوا داویر سټیونز پین شپږ لوبغاړي اوټل. د برتانیې ټیم دغه مقرره هدف یو سلسلې رنز باندې د دوه وکټو په تاوان پوره کړ چې پکې تر ټولو زیات رنزونه پنځه شپېته این بیل وکړل او جای روټ دوه کم څلوېښت رنزونه وکړل. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ډیوا ټی وی خبرونه تر واشنگټن ډی سی نه غوږ کې ډیوا ریډیو سره اوسئ. تاسو ته یو شمېر رپورټونه او تفصیلي مرکه او رپورټونه وړاندې کوو. دا وخت د ډیوا ریډیو زموږ ملګری همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته را رسیدلی دی. څنګه چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې وروسته داسې رپورټونه دي چې مولا اختر منصور نوې مشر ټاکل شوی دی، خو ځینې بیا دغه خبرونه ردوي. په دې باندې به تفصیل د دې نه اخلو. دې ته هرکلی وایم بیروز صاحب، په خیر راغلی.
مننه، خوشحاله اوسئ.
ډیره مننه بیروز صاحب. دلته کې واشنگټن ډی سی کې خو دوه دیرش ډیګري سینټي ګریډ د ګرمي ده، په اسلام آباد کې اتیش ډیګري سینټي ګریډ ده او کابل کې دوه ویشت ډیګري سینټي ګریډ ده. یعنی کابل یخ دی، اسلام آباد کې ګرمي لږه سیوا ده. ملا اختر منصور، خبرونه راغلي دي نو کوم ځای کې ګرمي ده، کابل کې او اسلام آباد کې؟
مخالې کابل او اسلام آباد دواړه په دغه حواله باندې خطاوده دي. کابل په دې ده چې هغه پکې نیخ په نیغه ده. د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس چې اوس کومې تمې دي، نو زه وایم چې افغانستان په دې کې په دغه خبرو باندې لږ ډیر تود دی او پاکستان پکې ښه ډیر لاس لري، خو چونکہ نیک پنیغ تعلق د افغانستان سره دی، نو اسلام آباد کې هم ډېرې حالې ځلې روانې دي، ځکه دغه چې کومې خبرې بنن کې دي د طالبان او د افغانستان د حکومت د نمائنده یا د استازو په منځ کې، نو هغه ځنډولې شوې دي. اوس په پاکستان هم هڅې کوي چې دغه بیا یو ځل دغه خبرو ته ورشي.
بالکل بیروس صاحب، تاسو خپل د څېړونکو سره پروګرامونو کې خبرې مو کې، تاسو مطبوعات هم وکتل، اوس دې وخت کې چې دی د طالبانو کم چې افغان طالبان ویل کېږي، د هغوی په کم ځای کې ولاړ دي د خپل مشر په خبر باندې دوی کې اختلافات څنګه دي، څېړونکو څه نظر وو؟
زما د خپل خیال دی د څېړونکو د خبرونه او د څومره چې تر اوسه پورې د راپورونه راځي او مختلف دعوې دي، نو د طالبانو چې کوم د تحریک ته یا دغه تنظیم دی اغیزان ته اسلامي امارت وایي، د خپل دور د ټولو نه د مشکل وخت سره تیریږي. په دې وخت کې په دې چې د دوی مشر ملا عمر، نو ملا عمر ډیرو خلکو ته د تحریک طالبان چې کوم تنظیم دی په هغه تنظیم کې دننه که هغه په اوچتو عہدو باندې وو که په ټیټو عہدو باندې وو که کمانډران وو هغې په میدان کې جنګېدل، نو هغې ته قبول وو او د هغه په شا باندې د هغه وخت د افغانستان د علماو د دغه شانتې مذهبي مشرانو د القاعده او د القاعده سره تړلي د عربو هغه مذهبي خلق چې کوم شیخان ول ته سره د اسامه بن لادن د هغې ملاتړ ور سره، نو ملا عمر په یو داسې وخت کې په یو داسې حالت کې هغه مشر کړی شو امیر المؤمنین درجې ته هغه خېجولی و، بیا د امیر المؤمنین د کمانډ لاندې په افغانستان کې هغوی څو کاله د څلور کالو نه زیات هغوی په ټول افغانستان چې ویم، بیا په خصوصاً صرف د پنجشیر یوه دره چې ده یا دغه صوبه چې ده اوس دغه نه وه د هغې د اختیار لاندې، باقي افغانستان د هغې د اختیار لاندې راغلی و. نو د ملا عمر چې کوم حیثیت جوړ شوی و، نن د ملا منصور هغه حیثیت نشته، او څنګه چې د اختلافونو خبرې هم پکې منځ ته راغلي دي، د ملا عمر سره چې کوم لس نږدې ملګري وو په هغې کې هم یو پکې اختر منصور دی، د ده سره سره نور هم دي پکې، په هغې کې هم اختلافونه دي، او بیا د پاکستان د پخانی پوځي تلت مسعود هغه هم دا ویلی دي چې په دې وخت کې دوه غټې ډلې د پاکستان د پوځ جنرال پاتې شوی دی او په غټو عهدونو هغه ته معلومات وي، ځکه هغه په داسې په دعوه سره دا خبره کړې ده چې د ملا عمر زوی چې کوم دی د یعقوب په نوم باندې د هغه په مشرۍ کې ځان ته یو ډله جوړه شوې ده، ملا منصور په مشرۍ کې یو بله ډله جوړه شوې ده. نو تر اوسه پورې خو دا دعوی دي چې دغه دوه ډلې دي، خو کچرې د ملا منصور په مشرۍ باندې دغه ټول د طالبانو چې کوم کمانډران دي او که هغه دغه مشرتابه ده دا پې یو ځای نه شي او متفق نه شي، نو دا امکان شته چې نورې ډډې هم په طالبانو کې جوړې شي.
بیروس صاحب، یو بل قطر دفتر چې ورته ویل کېدل، هغه دفتر او بیا په مری کې چې کوم کسان ناست وو خبرې کولې، آیا دا تر اوسه پورې دا ښکاره شوې ده چې دا دوه مختلفې ډلې وې، دوه مخالف طرف ته فکرونه کوي د افغان حکومت سره د خبرو د روغې جوړې، او کنه دا یو دي؟
داسې ښکارېدل چې کله د مری خبرې شروع شوې او مری خبرې وشوې، نو د قطر د دفتر په نمایندګۍ باندې یو داسې کس د امریکا یو اخبار کې هغه کوټ کړی و، د هغه په حواله خبره کړې وه چې د هغه نوم یې نه ورکړی، نو داسې کېدلی شي چې په دغه شورا کې د دوی چې کوم د کویټي شورا ده یا د ملا عمر چې کوم دا نږدې د لسو کسو د اډوایزري کونسل و د مشاورت و، په دې کې کسان داسې وي چې هغه اختلاف لري. خو اوس داسې ښکاري چې دا د ذبیح الله مجاهد په حواله چې کوم خبر راغلی دی یا دغه ایمیل چې کوم دغه بی بی سي ته شوی دی، نو د هغې نه خو اوس داسې ښکارېږي چې د قطر دفتر هم د دې پشا د دې په ملاتړ ودرېږي، او که چېرې د قطر دفتر په مکمله توګه د دې په ملاتړ ودرېږي، نو بیا د مری خبرې خو د په پاکستان کې کیږي، او د ملا منصور اختر منصور په حواله دا د ډیر مخکې نه دا معلومات دي چې د پاکستان سره ډیر نږدې دی، او دا د خبرو اترو د لارې د افغانستان د دغې قضیې حل ته یعنی چمتو دی، تیار دی. نو کېدلی شي که دغه حالت ویده سي نو د مری او د قطر دفترونه په یو پیج باندې یا په یو پاڼه باندې ښکاري، او دا هم امکان دی چې د طالبانو یو زیاته برخه د ملا منصور په پلوي وکړي.
تیره مننه بیروسی. مننه.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا. تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
اختر منصور، خضر منردون کو د افغان طالبانو د نوی مشر د ټاکنې چې کوم خبرونه دي، کچری دغه خبرونه یو قسم لا صحیح وي، څنګه چې د افغان طالبانو د ویان مولا زبی الله مجاهد لخوا کوم میډیا ته دغه تفصیلات ورکړل شوی دي، او دغه تا په افغانستان کې ځنې د خبرونه هم دي چې ګنې مولا یعقوب د مولا عمر چې کوم زوی دي هغه هم د دغه ډلې د مشرۍ لپاره د ځینې کسانو لخوا خوښ کړی شوی دی، خو په دغه کې لا تر دې وخته پورې دغه تفصیل مخې ته نه دی راغلی چې ګینې اکتفا په کم یو باندې ده، ګینې یعنی د افغان طالبان په کم یو غړي باندې متفق دي. په دغه باندې یو څېړنیز راپور تاسو ته د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي چې ملا اختر منصور څوک دی او دی د افغانستان په طالبانو کې په کومه درجه باندې وو.
د مولا منصور په اکلا ویل کېږي چې په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په دور کې تر کال 2001 د سیول ایویشن وزیر او د کندهار صوبې گورنر هم پاتې دي. د تحریک طالبان افغانستان د امیر مولا عمر سره ډېر نږدې او وروسته د هغه د نائب په حیث پیژندې شوې. د مولا منصور په اړه ځینې راپورونه وایي د مخدره موادو په قاچاق کې ډېر فعال رول دی. د مولا عمر د نائب جوړېدو په وخت ویل کېږي چې د افغان طالبانو د یو بل مهم او تکړه کمانډر عبدالذاکر سره جګړه هم روانه وه. عبدالذاکر چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کول غوښتل، خو مولا منصور د افغان حکومت سره خبرې کولو په حق کې وو. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه مولا اختر محمد منصور چې د مولا منصور په نوم یادیږي، د افغانستان طالبانو د کویټه شورا د یو غړي د دعوې تر مخه خپل نوی امیر ټاکلی دی، خو د دغه دعوې سره سم دا راپورونه هم اورېدې کېږي چې د افغان طالبانو د دغه نوی امیر د ټاکنې په سر د شورا ټول غړي اتفاق نه لري. د دفاعي چارو څېړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي د نوی امیر ټاکلو دپاره یوې ډلې د مولا عمر زوی مولا یعقوب خوښ و، نو ځکه دغه اختلافات هم لیدل کېږي.
دو ګروپس بن گئے ہیں طالبان میں، جو کہ ایک چاہتا ہے کہ قیادت پاکستان کے اس طریقے سے حمایت بھی حاصل ہے ملا منصور کی، وہ ملا عمر کی جگہ لے، اور دوسری جو ہے وہ ان کا یعقوب کہتے ہیں کہ ان کی قیادت جو ہے ہمیں قبول ہے.
دے وائی اس دو ڈلی پر دغا طالبان افغانستان کی جوڑی شوی دی چې یو ډلغواړي مشری مولا منصور ته ورکړي چې په یو طریقه پاکستانی حمایت هم کوي، او دغه مولا منصور د مولا عمر په ځای کېنوي. خو بل ډلغواړي چې مشری مولا یعقوب ته ورکړي څوک چې د مولا عمر زوی دی. مولا منصور چې په کال 2014 کې د مولا عمر د مړینې وروسته د تحریک د واک واګې په خپلو لاسو کې اخیستې. راپورونه وایي د تحریک طالبان یو مهم مشر مولا قیوم ذاکر، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر طیب آغا، د کویټې شورا غړی مولا حبیب الله، او خپل د پخوانی امیر مولا عمر زوی مولا یعقوب هم د نوی امیر ټاکنې په دغه منډه کې شامل دي. د عسکری چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد وایي د تحریک طالبان افغانستان دننه کوم داسې طریقه کار نه دی موجود چې بغیر د اختلافاتو خپل کوم مشر وټاکي.
نو دا اقتدار چې کوم کشمکش ته دا قدرتی خبره ده چې یو داسې تحریک وي چې یو طریقه کار پکې داخل شوی نه دی چې د دې نوې تحریک مشر به څنګه انتخاب به کېږي دا به څوک دغه کوي نو دا خو بې اتفاقي او دا دغه به راځي یا خو به منصور صاحب چې کوم دی هغه حاوی شي او هغه به دا تحریک رایوځای کړي او د کومو خلکو حادثات وي یا د کوم بې اتفاقي ده باندې به قابو واشي او کو نقل شوا نو دا به بیا مختلف فرقو کې به د دې تقسیم وشي په هر حال هم منصور صاحب خپل انتخاب وکړ چې زه نوې امیر ما د تحریک طالبان افغانستان په وخت اوس دا ظاهرې چې کومه دا د کامیابی اوس حاصل کړی دا چې ځان امیر کړ د تحریک باندې هم کې دي شي کنه
سړنکاران وای مولا منصور چې تر دوو کلونو نه زیات د مولا عمر د مړینې خبر پټ ساتلې وو او خپل ای د مولا عمر په نامه تحریک فعال ساتل غوښتل خو اوس چې د تحریک دننه د نوی مشر ټاکلو په سر اختلافات څرګند شوي دغه اختلافات تحریک طالبان افغانستان په دوو ډلو کې ویشل شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ
زمون اردوونکو اوسن چې تاسو واوریدل د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر په حق رسیدلې دی او دغه په حق له دغه خبرونو پخله د افغان طالبانو هم وک دا سره پورن دی چې ګینو موړې د افغانستان په زابل ولایت کې یو اډیره کې خاور ته سپارل شوې دی دغه زابل د اډیری یو ویډیوي برخه زمونږ د وایس اف امریکا خبريال عزیز الله را لګلې د نورازي چې دغه ته وښه
دا د زابل د ولایت مرکز د کلات شار دی د کلات په 100 کیلومتري کې د دې ولایت د شنکی ولسوالۍ موقعیت لري عمومي تعبیر دا دی چې ممکن د وستوالو طالبانو د مشر مولا محمد عمر اخوند جسد د زابل په شنکی ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی وي خو د دې ولسوالۍ او د کلات شار اوسیدونکو وایي چې په دې باباندې دقیق معلومات نه لري او نه هم دا څرګنده ده چې په کومه هدیره کې د هغه جسد خاورو ته سپارل شوی دی دا د کلات او شنکی ترمنز غزیدلې لوی لار ده پر دغه لار باندې د مینونو خطر زیاتې او تازه پیوه پیښه کی دغه پلچک څورې وړاندې تخریب شوی دی امنیتي کسانو اجازه را نه کړی چې له امنیتي کاروان پرته یا د ولسوالۍ ته سفر وکړي
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې څنګه تاسو ته مو عکس او خودل عکسونه خودل ویډیو مې خودل چې زابل ولایت کې کم ځای کې رپورټونه دي چې ویل کېږي د طالبانو په خوانی مشر د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر په زابل کې خاورو ته سپارل شوی دی دغه عکسونه مو تاسو ته خودل او تاسو پام راګرځو د پاکستان قبایلی سیمو کې چرته چې د پاکستان پوز د طالب وسلوالو په خلاف او د نور ورانکارو په خلاف د دې په وینا عملیات شروع کړی دي پرستو کې رپورټونه دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسی جمرود کې د طالبانو مقامی کمانډر ابابیل نیولې دي په دوی باندې د امنیتي ادارو او عام خلکو د وژنې تورونه دي نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبريال ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې راکړي
په خیبر ایجنسی کې نیول شوی د طالبانو مهم کمانډر ابابیل تعلق د جمرود تحصیل سکندرخیل قبیلې سره دی او د خپل نوم ابابیل سره سم دی په بریت هم مشهور وو عمر د دیرشو او پنځه دیرش کالو ترمنځ ښودلی شي او واده شوی هم و. په اوله کې د ابابیل تړاو د امارات اسلامي افغانستان سره و، خو وروستو په تحریک طالبان پاکستان کې شامل شو. په جمرود کې د امنیتي مامورینو او ځایي د پولیټیکل انتظامیه پرون دعوه کړه چې ابابیل په غونډي علاقه کې د خپل کور سره نږدې د یوې چاپی په محل ونیو. خو ورسره داسې هم ناتایید راپورونه وو چې ابابیل د جمرود او پیښور په پوله د ریګیلن مصر نږدې یوه کور نه ونیول شو. ځایي د انتظامي چارواکو او امنیتي مامورینو په وینا ابابیل عرف بریت هغوی ته د ترهګرۍ په ګڼ شمېر پیښو کې مطلوبه وو. د دغې چارواکو په وینا نیول شوی کمانډان تیر کال د جمرود لاشوړه علاقه کې د پولیو کمپین په مهال په خاصدارو او لیوي ځوانانو شوي بومي بریدونو کې هم ککړ وو او په دغه پیښه کې 12 خاصدار او لیوي ځوانان وژل شوي وو. د دغې پیښې لږه موده پس د غونډي ملک شګه علاقه کې د امنیتي عسکرو په یوه کانواوي شوي برید کې د شپږو پوځیانو وژنې تور هم په ابابیل لګول کېده. د ځایي چارواکو په وینا په امنیتي عسکرو او د صحت په کارکوونکو شو خونړیو بریدونو سره سم ابابیل او د هغه ملګري افغانستان کې ناټو ځواکونو له د خیبر درې د لیارې امدادي او پوځي شاین وړلواله ګاډو په ضد شو ګڼو شمېر بریدونو کې هم ککړ وو او اوس بالاخر انتهایي دغه مطلوبه کس پرون یونه د زیارت په ورځ د حکومت په ګوتو راغی. د نیولو سمدستي پس هغه د دقیقه پلټنو دپاره ناخودلی شوي ځای ته منتقل کړی شو. او که یو اړخ ته امنیتي مامورینو د یو خطرناک او مطلوبه قصد نیولو دعوه کړې، نو بل اړخ ته پولیسو انتظامی په باړه کې د خیبر ون او خیبر ټونو می پوځي عملیاتو په محل پوز او ملیشې ته تسلیم شو قریبا د سلو پخوانی وسلوالو کسانو د خوشي کولو اعلان کړی. د تسلیم شو کسانو تعلق د باړې بیلابیلو غیر قانوني وسلوالو تنظیمونو سره وو، خو د عملیاتو شروع کېدو نه سمدستي پس دوی په ډلو ډلو حکومت ته تسلیم شول او قریبا اته میاشتې د حکومت په تحویل کې پاتې کېدو او دغلته د خیر روزنې نه پس اوس حکومت د ځایي مشرانو له اړخه د دغې کسانو آینده ښه چلند او ضمانت ورکولو نه پس د خوشي کولو اعلان وکړو. البته ځایي انتظامی د دغه کسانو په جنګلوي او د هغوی کامی تړاو په حق له کوم معلومات نه دي شریک کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان قبایلی سیمې سویلی وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی جمال الدین وایي چې دغلته ستانه شوو کډوالو ته حکومت لخوا مرستې نه دي ورکړې شوې، خو د حکومت لخوا چارواکي وایي چې تر څو دوی د نادرا څخه شناختی کارډونه نه وي جوړ کړي دغه مرستې دوی ته ورکول به ګرانه وي. په دې حق لنور تفصیل د ډیورډیو خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي جمال الدین نن د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې د دې ایجنسۍ نه د پوځي اپریشن له وجې بې کوره شوي شپږ زره داسې کورنۍ دي کومې چې خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو نه خو دوی ته د حکومت لخوا مقرر کړی شوي د سفر د خرچې فی کورنۍ 15 زره روپۍ ملو شوي دي او نه ورته د کورونو بیا ودانولو لپاره مقرر کړی شوي 1,40,000 روپۍ فی کور ملو شوي دي. د اووی چې د کورونو سروې شوې ده، خو دا کورنۍ تر اوسه پوری د دې هر سنا محروم دي. د دې ویناوا چې د پاره دې د پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي چې د دغه سیمې سفر وکړي او په خپل اړتیا معلوم کړي.
جو سابقہ دور میں وہاں لوگ چلے گئے ہیں، 25,000 روپے ان کو نہیں ملے ہیں. اسی طرح نادرا سے جو رجسٹر شدہ ہے تقریباً 24,700 کے قریب ہے، ان کو کوئی چیز نہیں دی جا رہی ہے. ابھی وہاں مکانات کی سروے ہو گئی ہے، 4,00,000 روپے حکومت بتا رہی ہے، لیکن ابھی تک لوگوں کو وہی بھی نہیں ملے ہے.
ندی پر جواب کی در ریاستوں اور سرحدات و پارلیمانی سیکرٹری شاہد شفیق ایوان تاوی
صاحب، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ وہاں کے نہیں ہیں، وہ ڈفرینٹ جگہوں کے ہیں، اس لیے ان کو نہ تو ٹرانسپورٹ کا ملے گا اور نہ 25,000 ملے گا. جو لوگ نادرا سے رجسٹرڈ ہیں ان کو سب کچھ مل رہا ہے.
چھ باز خلق دغلتا داسی دی دچا شناختی کارڈو نہ چھ مقامی نہ دی نزک ادوی تا نہ خود سفر او نہ د کورونو بیا جوڑولو پیسے ملاو شوی دی. د دی ویناو چھ کم خلق نادرا سره رجسٹرڈ دی ہغوی تا مالی مرستی ور کول کیگی. د ډاکټر نفیس شاه لخوا پوښتل شوی سوال چې د قبایلي سیمو نه د بیلابیل اپریشنونو له وجې پارزي توګه بې کوره شوي خلکو ستانه کېدو په اړه څه ګامونه د حکومت لخوا پورته کړی شوي دي، د ریاستونو او سرحداتو وزارت په لیکل شوي جواب کې ایوان ته وویل چې تر دې دمه د خیبر ایجنسۍ نه د رجسټرډ کډوالو کورنو شمېره 9,318 ده، په کوم کې چې 5,901 کورنۍ ستنې شوي دي او 3,03 سوا دوکم اتیا اوس هم پارزی کیمپونو کی دی د جنوبی وزیرستان نا کل رجسٹر کډوالې کورنۍ یو لک سلور زرا او دو دی په کوم کې چې درې زرا پنځه سوا دو او یا ستنی شوی دی او یو لک سلور سوا او دیرش اوس هم په کیمپونو کی دی د غرنګ د کورم ایجنسی نا کل رجسٹر د کډوالو شمیره وسل وی زرا ته سوا دو دا په کوم کې چې یو زرا نه سوا او دیرش کورنۍ ستنی شوی دی او پنځه وی زرا ته سوا پنځه شپته اوس هم په کیمپونو کی دی د اورغزای ایجنسی نا د پوزی اپریشن لوجې د مجموعی رجسٹرډ کورونو شمیره اته دیرش زرا دو سوا پنځه اویا دا په کوم کې چې اته زرا شپږ سوا شپته خپل کورونو ته ستنی شوی دی او یو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
هم دا غرنګ د باجو
قدرمن اردوونکو د ډیو ریډیو په دې نیم سا یو ساته خبری خبرونه کې وښوې ده یو واری بیا د مهم خبرونو او خو یادونه درکو چې د خبرونه په وروستۍ برخه کې به موږ تاسو ته مطبوعاتي کتنه د دغه ترڅنګ د قبایلی سیمو په حق لبندي یو بل ورکړي
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز قومي سملی ته ویلې په دې غور کوي چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارو مداخلت معاملې به ملګرو ملتونو ته وړي دا خبره اغلی سرتاج عزیز قومي سملی ته کړې ده او د دې نه پوښتنه شوې وه چې د سعودي عربستان کې د پاکستانی وګړو سره ډیر ناروا سلوک کیږي سرتاج عزیز قومي سملی ته وویل چې حکومت د پاکستانیانو مسلو ته پام کوي
افغان طالبانو د خپل غایب مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق یو ورځ وروسته نن په رسمي توګه اعلان کړی دی د دوی شورا ملا اختر منصور د افغان یاغي ډلې نوی مشر ټاکلی دی د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه کې دغه اعلان خبر په ایمیل لیږلی نوی مشر ملا اختر منصور د ملا عمر مرستیال وو او د طالبانو د سیاسي او پوځي چارو مشر پاتې شوی وو په اعلان کې ویل شوی چې مولوی سراج الدین حقانی او مولوی سبت الله اخونزاده د ملا منصور مرستیالان ټاکل شوی دی سراج الدین حقانی د ډیر وخت راهیسې د طالبانو پلوي تندروه حقانی ډلې مشري کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې زیاتره مرکزونه لري او په دغه ډله افغانستان کې په اتحادي ځواکونو او په افغانستان کې په بریدونو باندې هم تورن کړی شوی دی د طالبانو سرچینې وایي چې مولوی سبت الله خونزاده د کال 2001 وړاندې د طالبانو په حکومت کې د عدالتي نظام مشر وو او بلخوا د افغان طالبانو د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی په حق له خبرونه خبره شوې دي چې څومره د وړاندې په حق رسیدلې دی او یاد دی وی چې څومره د وړاندې د وجل کېدو راپورونه هم خبره شوې وو خو طالبانو دغه خبرې پخلی نه کاوه بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن په افغانستان کې په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې میسته راشي په کابل کې د خبریالانو سره خبرو کې هاغلی فیلډمن ویلي دا یو موقع ده او موږ په سختۍ سره طالبانو ته حوصله ورکوو چې د دې موقع نه فایده واخلي او د افغان حکومت سره حقیقي روغې جوړې ته راشي او په افغانستان کې امن ژوندی کړي دا د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن کابل ته اخیری سفر دی دی د دغه خپلې څوکۍ څخه خوښ شوی او یو شخصي اداره کې د کار کولو یې ویلي دي
اوس د ایران سره شوې د جوهري لوزنامې په حق له روسي رپورټونه چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ کې د امنیت په چارو د خبرو اترو لپاره مصر او قطر ته سفر کوي هغلی کیری به مصر کې د ستراتیژیک تعلقاتو په حق له غونډه کې د مصري چارواکو سره خبرې کوي او بیا به نوموړي د قطر سرخار دوحه ته هم ورځي چرته چې به د سنی واکدار عرب هیوادونو د خارجه وزیرانو سره ویني او د ایران سره شوې د جوهري لوزنامې په حق له پیدا شوي د دوی اندېښنې لرې کولو کوشش کوي
د شمالي ختیځ نایجیریا میډګوري خار نه راپورونه وایي چې نن په یو مارکیټ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي دي یعنی شاهدان وایي چې په حمله کې یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي که څه هم تر اوسه د حملې ذمهواري چا په سر نه ده اخیستې خو عموماً په نایجیریا کې هم د دغسې حملو ذمهواري د تندروه ډلې بوکو حرام پر سر ورچول کیږي چې پکې په وروستیو هفتو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي د نایجیریا پوځ وایي چې دوی د زیارت په ورځ د تندرو ډلې بوکو حرام د ولقې نه یو کم شپېته ښځې او ماشومان او بوډاګان راخلاص کړي دي چارواکي وایي چې پوځ د میډاګوري سره نږدې د بوکو حرام په مرکزونو باندې چاپه کې دغه کسان خوشي کړي
د اسرائیل پولیس وای د دوی شک دی چې غربي غاړه کې په کور کې لګیدلې اور يهودي تندرو لګولې وو. په دې پیښه کې یو ماشوم مړ او نور یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. اسرائیل د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي. فلسطین د دې پیښې ذمہواري په اسرائیل اچوي. د اسرائیل وزیر اعظم دا د ترهګرۍ پیښه بللې او په سختو ټکو کې یې د دې غندنه کړې.
ویکیلیکس نوې دستاویزات خپاره کړي دي چې وایي امریکې په جاپانی چارواکو او کپنیو جاسوسي کړې. ویکیلیکس نن د 15 کپنیو حکومتي وزارتونو او دغسې د نورو نمونه خپاره کړي دي چې د امریکې قومي امنیتي ادارې ناسا NSA د څارنې لاندې په هدف شوي دي. دستاویزات وایي چې دغه څارنه په کال 2006 کې شوې کوم وخت چې شینزو آبه د جاپان وزیر اعظم وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کے تاثر وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اور ٹی وی خبروں تر واشنگٹن ڈی سی نا کے اس وقت شوید سنگھ جتا اس معلوم ہے ڈیو ریڈیو دخبروں یو مهمه برخه هغه مطبوعات ہوتا کتن بھی دا وڑان دکھی زموں ملگر همکار مختار خلیل اور سنگھ چ خبروں کے هم تاسو بور دل چ د افغان طالبانو مشر ملا عمر د وژنې د مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د نوې مشرتابه په حق له متضاد رپورټونه رامخته شوي دي. نړیوال مطبوعات څه لیکي؟ تفصیلي مختار خلیل وړاندې کوي.
د افغان طالبانو د ستر مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدنې نه یوازې تصدیق شوی دی، ولې د په ځای ملا منصور د طالبانو نوی مشر هم غوره کړی شوی دی. خو د امریکې او د غربي ملکونو په اخبارونو کې نن هم د افغان طالبانو د حق رسیدلي مشر د ملا محمد عمر د جن او تحریک په باب له مختلف قسمه مضمونونه، مقالې او رپورټونه چاپ شوي دي. نن د برطانیې په مشهوره ورځپاڼه دی ګارډین کې د ملا محمد عمر د جن او د طالبانو د تحریک په رهنمایۍ کې د حق رسیدري د کردار په باب له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته ملا محمد عمر یو پر اصرار شخصیت چې ټول عمر د پردې د شانه د طالبانو مشري وکا. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې ملا محمد عمر د کال 2001 نه راپدې خو لکه څنګه چې خپل دښمنانو له په نظر نه راتلو، دغه شان خپل ملګرو به هم په لمنس کې ډیر کم لیدو. د دنوم بشکا چې د یو ستر مشر او د طالبانو د مشرۍ د پاره استعمالې دو، خو د امروزه فوزی او سیاسي اهمیت فیصلې د سترو کمانډرانو یو ډلې ته خودوی. د ملا محمد عمر په جون تر ډیرو کلونو پورې کار کولون کې یو سیړنکار خبريال بیت ډام وای چې د کال 2001 تر کال 2003 پورې هر قسمه معلومات او کل خماته معلومه نشوه چې د ملا محمد عمر فوزی حکمت عملی کم قسم و. مضمون زیاتی دا اندازه لګول لګه ګرانه ده چې د ملا محمد عمر غیر موجودګی به د طالبانو په حکمت عملی کم قسم اثر پرې باسي، یا افغان حکومت سره د طالبانو د روانو خبرو اترو به څه انجام وي کمی چې ډېرې ابتدایي مرحله کې دي. په داسې وخت کې هر کله چې د طالبانو تحریک افغان حکومت سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په معامله کې په مذبذبه کې پروت و او ډېر سخت دریز کمانډران د خبرو اترو سخت مخالف و، نو سترو کمانډرانو به د ملا محمد عمر نوم د طالبانو د مخالفو ډلو خپلو کې د متحد ساتلو دپاره استعمالولو. خو اوس هر کله چې د ملا محمد عمر د حق رسیدو خ پوخ اعلان شوی دی، نو دا صورتحال اوس بدلیدای شي. د ملا محمد عمر د حق رسیدو تصدیق کېدو باوجود ګارډین اخبار خپل مضمون کې لیکي که دا رښتیا وي چې ملا محمد عمر حق رسیدلی دی، نو د مرګ به د امن د خبرو اترو دپاره یوه لویه مسله جوړیږي. د افغان طالبانو په تحریک تر لسو کالو پورې کار کوونکي یو څیړنکار مصنف فیل کوهن وایي چې د مرګ به د طالبانو دپاره هم یوه لویه مسله جوړیږي. فیلکس وای چې د ملا محمد عمر د مرګ په باب لا د چهارشنبه د ورځې خبرونه غالبا چې د طالبانو اغه ډلې خوارې کړې دي چې د امن د خبرو مخالف دي. ګارډین اخبار خپل مضمون کې د ملا محمد عمر په باب لا د فیلکس کوهن دا تفسیر هم نقل کړی دی چې ملا محمد عمر یو تن نه بلکې یو اداره و. دی وای په طالبانو کې شامل د زلمی کول هغه طالبان هم د مولا محمد عمر نوم ډیر په عزت او درناوي اخلي چا چې دی اړولیدلې نه وو، او هغه طالبان هم ډیر قدر کوي څوک چې د طالبانو د قیادت پالیسو سره اتفاق هم نه لري، او کم طالبان چې ډیر زیات سخت دریزه او تندرو دي او د امن د خبرو اترو ډیر شوقیان نه دي، دوی هم د مولا محمد عمر نوم ډیر په قدر او درناوي اخلي او د ده د خیالاتو او افکارو نه ځان خبرول غواړي. ګارډین اخبار خپل مضمون د مولا محمد عمر د جون د سیړنکار مصنف او خبریال بیت ډام په دې تبصره ختم کړی دی چې د مولا محمد عمر د مرګ خبرونو سره دا امکان هم شته چې دی لا ژوندی وي. په کال 2011 کې هم د افغانستان د مخبری ادارې د ده د مرګ خبر خور کړی و. موجوده وخت کې د مولا محمد عمر د مرګ خبر ته ډیر فکر پکار دی، ځکه چې طالبانو کې ډیرې داسې ډلې شته چې هغوی د امن د خبرو اترو عمل نه ځان له سناس بوت کول غواړي. ډیرو ډلو سره خدا ویره هم مل د چې دوی به محرومه اوساتلې شي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
د پاکستان مرکزی حکومت په ملک کې درویشتو نړیوالو این جی اوز ته نوټس جاری کړی دی، او په دغه کې یو سیو د چلډرن او برټش کونسل هم شامل دي، او دوی ته ویل شوی دی چې ګینه دی د خپل اساسي او د دغه ترڅنګ چې کم دی پیسې لګولې دي د هغې دی هم پوره تفصیل د حکومت سره جمع کی. په دغه حق لبانې د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د بهرنی غیر دولتي ادارو په ضد خپل فعالیتونه شروع کړي دي، او د درشتو نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په ضد یې د رجستریشن د منسوخ کولو نوټس هم جاری کړي دي چې پکې نوموړي غیر دولتي اداره برټش کونسل او سیو دی چلډرن هم شامل دي. سرکاري مامورین وایي چې د رجستریشن د منسوخ کولو دغه عمل به د درېونو تر څلورو میاشتو پورې مکمل شي، او رپورټونه وایي چې د نوټسو په ذریعه غیر دولتي ادارو ته ویل شوی دي چې په درې میاشتو کې د قانون مطابق خپل رجستریشن مکمل کړي او د پندونو د خرڅ کولو گوشواری هم جمع کړي. دا قدم په داسې وخت کې پورته شوی دی چې په نږدې ورځو کې د غیر دولتي ادارو کار د اکنامیک افیر ډیویژن نه د داخله چارو وزارت ته حواله کړی شوی دی. د پاکستان د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن وینا دا چې که په درې میاشتو کې دغه غیر دولتي ادارو خپل رجستریشن مکمل نکړو نو په بینکونو کې د دغه ادارو د پیسو جمع کولو اکاونټونه به هم بند کړي. په دې حق له ماهرین وایي چې په پاکستان کې د غیر دولتي ادارو له طرفه په ترقی ولو کې یو لوی برخه مخې ترازی او دا به د ملک دننه د ترقی لارې ونیسي. په دې حق له د مقامی غیر دولتي ادارې منیجر محمد سید شاه ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې د صحت تعلیم او صفا اوبو د پاره غیر دولتي ادارې یو ځانګړي کردار لوبوي، او کچري حکومت دغه ادارې تنګول شروع کړي نو د خلکو پستونزو کې به نور هم اضافه وشي. پاکستانی ورسپانی وایي چې د ملک دننه د غیر دولتي ادارې زیاتره د ماشومانو د صحت تعلیم ترقی او صفا اوبو د ورکولو د پاره خپل کار سرته رسوي. د ریپورټونو مطابق مرکزی حکومت دوه میاشتې وړاندې د غیر دولتي ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه بند کړي وو، خو بیا وروسته د برتانیې حکومت له طرفه د امداد بندولو د بیان په نتیجه کې دوی ته د شپږو میاشتو د پاره د کار کولو اجازه ورکړل شو. ریپورټونه وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ ځپلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو ته د امداد ورکولو او د هغوی د بچو د ضرورتونو پوره کولو د پاره ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د صوبایي حکومت په مرسته باندې خپل کار سرته رسوي. خو وړاندې به د وسلوالو له طرفه دوی ته دړکې ورکول شوي، او اوس د مرکزی حکومت له طرفه هغوی ته په کار کولو کې خنډان راولاړیږي. څېړنه وایي چې د خیبر پختونخوا په صوبایي بجټ کې 10 ارب روپۍ د بهرنی امداد پتوګ اخودی شوی دی چې پکې صوبایي حکومت د امداد ورکولو ادارې ڈی ایف آئی ڈی او ادم سمیت سره معاهده هم کړی دی چې په پکې د حکومت سره سره زیات رقم د غیر دولتي ادارو په لاس باندې خرڅ کیږي. په دې حق له د نړیوالې ملګرو ملتونو ادارې سره تعلق لرونکي کاظم شعیب ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په کار د بهرنی غیر دولتي ادارې خپل نمونه د حکومت سره رجسټرډ کی، ځکه چې دغه پنډونه د وسلوالو په لاسو کې لاړ نشي او په دې سیمه کې امن قائم شي. یاد دی وی چې په مرکزی حکومت باندې دا تورونه هم لګی چې هغوی د غیر دولتي مؤسسو پندونه پنجاب ته منتقل کول غواړي، او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې څو غیر دولتي نړیوالو ادارو په پنجاب صوبه کې د ترقی پروژې هم پرانستې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، مردان.
تاسو د امریکا غږ پښتو ڈیوا خبرونه اورئ.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سی ڈی اے د نگرانۍ لاندې چې کوم دغلته کې د دغه ښار د پرمختیایي چارو اداره ده، د دغې په آی 11 سیکټر کې دغلته آپریشن لا هم جاری دی چې دغلته کې کم کچا آبادی ده د هغې د ورانولو لپاره تر دې وخته پورې 200 پورې کورونه وران کړی شوي دي. خو د دغه ادارې مشر معروف افضل وایي چې تر 800 پورې دغلته چې کم ټول کورونه دي دغه به خامخا ورانوي. خو دغه کې میشت خلک بیا د حکومت څخه ګیلې کوي چې وایي حکومت ته پکار ده چې مخکې دوی خبر کړي وي او یا دوی ته په نورو ځینو کې انتظامات شوي وو. په دې باندې د ډیوا ریډیو خبریال پیرویل شانور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سی ڈی اے لخوا د پښتنو د کچا آبادۍ د نړولو لپاره پیل کړی شوی آپریشن کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات کورونه نړول شوي دي، او د دغه کورونو متاثرین د سختو مشکلاتو سره مخ دي او د بیا سره په حالت کې پراته دي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د آبادۍ یو متاثر تن رحمت الله خان چې تعلق یې د ممند جنسې سره دی وایي چې حکومتي چارواکو د آپریشن دوران سترګې تندې تکړې دي.
کور لړېدلې دي، ورو ورو جماعتونه لړېدلې دي، قران نه داسې دیوالونو کې لاندې کړې دي، ختم کړې دي. ورو کور ته دا خبره نشته چې یار ته سامان وباسې، تاسو بس ملت کې بس راشي، بس په کورونو باندې وګرځي، بس کم بختور سره دا خپل ماشوم بچ کې خپل ځان بچ کې نو سامان بچ کې دولې شي او نه پکې خپل مال څه شي هغه هم نشي بچ کولای.
رحمت الله زیات اکلا چې دوی د تیرو درو لسیزو راهسه په دغه آبادی کې اوسې او اسلام آباد ته د غریبه مزدوري لپاره راغلي دي، او دا چې د حکومت فرض جوړیږي چې کدوې به دخل کوي هم نو ورلدې دي او متبادل استوګن بندوبست وکړي. سرګند دی وی چې د اسلام آباد آی 11 کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو سره تعلق لرونکو خلکو لک تر لګه 800 کورونه دي، او دغه خلکو زیاتره برخه آبادی ته مخامخ اسلام آباد په سبزی منډه کې مزدوري او کاروبار کوي. کچا آبادی بلیو متاثرتن عزت خان وای چې د اپریشن دوران دوی ته سخت مالی زیان رسیدلې دي، او دې تور لګوي چې اسلام آباد انتظامیه د پښتنو د پردې هم به حرمتي کوي او د سی ډی د چارواکو د تشدد په نتیجه کې یو ماشوم هم مړ شوی دی.
ډیر نقصان، ډیر زیات نقصان کېږي، دا لکه اور په سامان او بیچاره غریب خلک او هغه په کلاټ ته ورشي د چا سونا وزم ډېر کسان نه چند ډاک ډاک کورونه لاړ، دکانونه لاړې، او دکانونه کم سے کم 10-15 لګر بو سودا وبې، او نور کورونه تبا برباد شو، خلکونه سامانونه خراب شو، سونا به کې غیب شو، پیسې لاړې خلکونه. خو یو ماشوم دې طرف نه ولګي، آبادې سیټیا و طرف نه ولګي، سر باندې ولګي، یو واده په جوړ شو، ځکه کسان گرفتار کړل، څه نه نه گرفتار کړل، ټیم سره په زور راوې چې کورونه د پرمجید سلاستو او نور هم ډېر نقصان وشو.
تیر ورځ د اپریشن شروع کېدو سمدستی پس د پولیس او کچا آبادی متاثرینو ترمنځ د ډیر ساعته پورې انخطې شوې وې، او دواړو خواو په یو بل باندې د حملو تورونه لګولي وو. مقامی پولیسو د اپریشن دوران د مزاحمت په تور نیولې شوې شپږ شپېته تنه نن د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت ته پیش کړي دي، او عدالت دغه ملزمان د اګست د میاشتې 14 نیټې پورې په جسماني ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړي دي. حکومت مخالف سیاسي ګوندونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف د آی 11 اپریشن په سختو ټکو غندنه کړې ده. واضح دی وی چې د سر خار د پرمختګ ادارې سی ډی ای دریز دی چې د کچا آبادې خلکو په غیر قانوني طریقې سره د سی ډی ای په ځمکه باندې قبضه کړې ده. کوم ځمکه چې ادارې باقاعده د یو قانوني طریقې کار لاندې په خلکو خرڅه کړې ده او دغه خلک د پیسو د ادایګۍ باوجود د خپل ځمکې د ملکیت نه محروم دي. د سی ډی ای مشر معروف افضل ویلي دي چې دوی 100 وارې د کچا آبادې خلکو ته د غزې خالی کولو لپاره نوټس جاری کړی وي، خو د قابضینو د انکار وروسته حکومت په مجبورۍ کې آپریشن شروع کړی دی او د زیاته کړې ده چې په غیر قانوني ډول جوړ شوي 800 کورونو نړولو کاروایی به ارومرو سرته رسولی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. د ډیو ریډیو خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم اوریدئ شئ، دغه سی فیسبوک باندې ډیو ریډیو خپل پاڼه دي او ټویټر باندې وی او ای ډیو یو ټویټر اکاؤنٹ هم لري، تاسو په فوري خبرونو نه خبرېدل شئ. راځو رپورټ، تفصیلی رپورټونه ته د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان رپورټ را لېږلې د اسلام آباد نه، چرته چې د پاکستان قومي اسمبلی ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې په دې خبره غور کوي چې بلوچستان او قبایلي سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارو مداخلت معاملې ملګرو ملتونو ته یوسي او دوی بیا په سعودي عربستان کې د پاکستانیانو سره د پاکستانی وګړو سره د زور زیاتې په حق له هم وینا وکړي دي. تفصیلیه اورنګزیب خان پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې دلته په خصوصي توګه بلوچستان صوبه او قبایلي سیمه کې د هند لخوا مداخلت معامله به ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې کې به پورته کول شي او پاکستان هند لخوا د هیڅ قسمه جاریت ځواب ورکولو مکمل صلاحیت لري. د خارجه امورو او قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی کې یو تپوس په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان حکومت په دې خبرې غور پیل کړی دی چې پاکستان او خصوصي توګه بلوچستان صوبه او قبایلي سیمو کې د هند استخباراتي ادارې را ګوتوهنې معامله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې پورته کړی شي. سرتاج عزیز ویلي دي چې وړاندې دا مسله پاکستان خارجه سکرتر هند خارجه سکرتر سره مارچ په میاشت کې شوې ملاقات کې هم پورته کړې وه. سرتاج عزیز دا هم ویلي دي چې پاکستان هند کې نږدې ورځو کې شوې د ترهګرۍ پیښې غندنه کړې ده او پاکستان هند کې شوې ترهګرۍ پیښو تور تردید کوي. هندي میډیا د پیښې تور په پاکستان لګولې وو. خارجه امور سلاحکار یو ځل بیا ویلي دي چې هند لخوا د هر قسمه جاریت مضبوط ځواب ورکولو صلاحیت پاکستان لري.
انډیا کې الیګیشن کو ریجیکټ کیا گیا اور ساتھ یہ بھی یادہ کیا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تھریٹ یا اس قسم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو پاکستان کے پاس پوری صلاحیت ہے اپنی دفاع کی اور اس کا جواب دینے کی.
سرتاج عزیز وای کچر هند لخوا د خطرے یروا نو پاکستان به د دې جواب ورکوي او مضبوط جواب ورکولو صلاحیت پاکستان لري. د هند او پاکستان ترمنځ روان کشیده حالاتونو علاوه د یو تپوس په جواب خارجه امور سلاحکار سرتاج عزیز پارلیمان دین هم خبر کړی دی چې سعودي عرب کې 600,000 پاکستانیان میشت دي او په دې کې 2,315 پاکستانی قیدیان د سعودي عرب مختلفو بندیخانو کې قید دي او په دې کې 1,015 قیدیانو مقدمو په حق له پاکستان حکومت قیدیانو سره مرسته کوي. پارلیمان ځینې غړو په دې سخت اعتراض کړی دی چې سعودي عرب کې قید پاکستانی قیدیانو هیڅ امداد د حکومت لخوا نه کیږي او سعودي عرب کې پاکستانی قیدیانو سره د بشري حقوقو خلاف سلوک روان دی او کوم بیرک کې چې 600 قیدیانو زیاتې هلته د شپیتون زیات قیدیان ساتل کیږي. په دې د وزیر اعظم سلاحکار هم دا منلې ده چې سعودي عرب کې قیدیانو سره دا سلوک کیږي، خو دا خبرونه رد کړي دي چې یوازې پاکستانی قیدیان د امتیازي سلوک سره مخ دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان واکمنه ګوند مسلم لیگ نون لخوا بیا ویل شوی دی چې په ملک کې به د انګریزي ژبې پر ځای اردو ژبې ته تقویت ورکوي، خو د خیبر پښتونخوا ځینې څېړنکار او سیاستمدار وایي چې په ملک کې غټې ژبې باید چې هغه هم قومي ژبې وګرځول شي او سرکاري ژبه اردو په خپل ځای پاتې شي. په دې حق لبانې د ډیور رادیو خبریال سادیا قاسم شاه یو راپور را لېږلې دی، اورېدو ته ستاسې پام را ګرځو.
پوهنج وای چې پاکستان جوړېدو نه را په دې خوا پاکستان کې د ژبې په حق یو تنازع را روانه ده، او د پاکستان جوړېدو نه پس چې کله اکثریت لرونکي بنگلاديشیانو دا غوښتنه وکړه چې بنگالی له دې سرکاري ژبې درجه ورکړې شي، نو هغوی باندې حکومت په ځواب کې په 21 فروری 1952 کې ګولۍ وورولې. د دغه ورځ په یاد کې نن هم یونیسکو 21 فروری د مورنو ژبو ورځ په توګه مانځي، او نن هم پاکستان کې چې اردو صرف د 8% خلکو ژبه ده، بیا هم حکومت د انګریزي ژبې په ځای اردو له د سرکاري ژبې درجه ورکولو په حق لا غور کوي. په دې حق لا سیاستدان افراسیاب خټک وایي چې داسې ځکه ده چې پاکستان کې د ژبې په حق لا تر اوسه واضحه پالیسی نشته.
مونږ سوزه د غوښتنه کړې ده چې کومې ژبې چې پاکستان کې خلک وایي غټې ژبې دي، دا په کار چې پاکستانی ژبې اعلان کړي شي. اردو به شکه چې د رابطې ژبه په کار ده، خو دا مثلا پنجابي ده، پښتو ده، سندي ده، بلوچي ده، سرایکي ده، دا په کار ده چې پاکستانی ژبې اعلان کړي شي. او دین علاوه د نورې مورنۍ ژبې چې هغه هم حق شته، وړې که وړې ژبې دي هغه هم حق شته په کار ده چې هغوی هم په تعلیمي نظام کې په ځای کړي شي. مګر دلته په قسمتۍ سره همېشه د بره نه خبرې تپل کېږي په زور باندې، ځای دی چې په جمهوري توګه داسې سیاست داسې پالیسۍ جوړې کړې شي چې هغه خلک خپلو کې متحد کړي. دا تنوع چې پاکستان کې ده، دا تنوع که مونږ وپېژنو او وی منو دې سره اتفاق زیاتېږي. مګر په قسمتۍ سره د کوشش دا دی چې په زور باندې یو شی وتپلې شي.
که د پلاننګ کامی اصلاحات او ترقی وزیر احسن اقبال پرستو کې د انګریزي ژبې په ځای اردو له د سرکاري ژبې درجه ورکولو دا دریس پیش کړی دی چې دې سره به د هغو خلکو سیاسي عمل کې شمولیت زیات شي څوک چې انګریزي په ځای زیات په اردو ښه پوهېږي، نو هغه پښتو، پنجابي، سرایکي، سندي او بلوچي باندې پوهه لرونکي به څه کوي چې اوس هم څوک د انګریزي او د اردو په حق لا یومره پوهه لري او اوس هم د سیاسي عمل نه بهر دي. یو پوهان او استاد پروفیسر خادم حسین په دې حق لا دا رائے لري چې اردو ته د وړاندې نه سرکاري سطح باندې د نورو ژبو په مقابله کې زیات اهمیت ورکړی شوی دی او نورې ژبې سرکاري بیانیې نه بهر ساتلې شوې دي. هغه وایي چې که یو طرف ته ابلاغ او د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې اهمیت دی، نو بل طرف ته د نورو مورنو ژبو د ریاستي بیانیې او سیاست کې زیات نمائندگی ورکولو ضرورت دی، او کدا سه اونښو نه په دې حق له هغه صدا خبرداري ورکوي.
خبره کدا د نمائندگی په حواله ریاست خبره کوي، نو د اردو د نمائندگی په حساب یا د اردو د ویونکو د نمائندگی په حساب د هغه آبادی ډیره زیات کم ده. کدا په نور علاقو یا نور قامونو یا نور ټولنو باندې د پاکستان د نفس کولو خبرې، نو دا غي نتیجه به ام هغه روزي کوم نتیجه چې په اصل کې په 1950 او 1960 کې د مشرقي پاکستان په حواله راوتی.
پوهان وایي چې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خوا پاکستان کې د سرکاري ژبې په حق لا یو مسله را روانه ده. پوهان وایي چې تر څو حکومت د داسې پالیسۍ تپولو په ځای په پاکستان کې موجود د ژبو په حق لا تنو نوی منلې او دلته مورنو ژبو له اهمیت نوی ورکړې، تر هغې پورې به هم لسانی تفریق موجود وي او هم دغه مسله به موجود وي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږی، دا ټی وی خبرونه به سو شیبو کې پات ورسی. د کرکټ خبرې کې دی اشفاق، د پاکستان د کرکټ خبرې کې دی وختي شعیب سره راغلی ټی وی کې موږ سره اپډیټس راکول چې کوم میچ کې دی. نو جے سوریا ما یاد کمای د ویسټ انډیز والا، نو لار هم پاکستان ته ورغلی، برن لار هم پاکستان ته ورغلی، نو هغه مې یاد کړ سریلانکا. نو شعیب راته وایي چې کرکٹ نہ گورے
خا، نو کرکٹ خش دے ارباب سے داسی دے چلے کدے صحت دے پارا لو بھی کول او دا ډیر ضروری دی ځکه چې د انسان ټول عمر خبرونو کې ژوند پاتې شي نو ګیره او سر به همداسې سپینی.
نو برین لارا د ویسټ انډیز وو او جیسوریا بیا د سریلانکا.
سریلانکا او نو نن سند جیسوریا پیښور ته تللی و. زما په خیال چې کوم د ای پی اسکول پیښه شوې وه د بد مرغه د دسمبر په میاشت کې, نو د هغې زیات ورغلی و د پیښې او هلته کې خپل چې کوم رسومات دي رسمي هغه هغه ترسره کړي.
او څنګه چې دا میوزیک آرام دی, سکون دی, وکې د پښتو دغه رباب دی, امن بیا راتلونکی دی
انشاء الله.
بهر نه خلک راځي, د خیبر پختونخوا حکومت کوشش کوي چې امن خلک راوستي شي, بهر نه خلک راولي چې پختونخوا ورته وخی.
بالکل. نو د دې خبرونې د وخت پای ته رسیږي. د وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کولو انجینیر و جان او براین, دغې مننه کوو, او پروډوسر و شعیب زاده. موږ سره اوسېږي.